Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د لومړی سهارنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به واورئ: طالبان له ترکیه او قطر سره د 5 هوایی ډګرونو په اړه د جوړجاړي راپورونه ردوي، خو وایي
غونډې به نورې هم دوام لري تر څو د افغانستان اولیا ګټو چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسی.
یوې افغان ساینس پوهې په امریکا کې د ایډز د درملو په برخه کې نوښت کړی. دا وایي
ډېر زیات خوشنۍ کوونکی دی، ماته سي زه وینم سي مخې لایق استعدادونه او دی وس له پرمختګه مناسب دي.
په افغانستان کې د ښوونځیو د بندېدو له کبله د نجونو وضعیت
بیخي ډیر متاثر دی، بسی خواتورې دی، یو ډول حالت لري چې د بیان نه دی.
د چارو ځینې کتونکي د طالبانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د منحل کېدو په اړه وایي
طالبانو ته ښایي چې د دوی په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي، د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوکلي ګامونه پورته کړي.
په کابل کې د پاسپورت دفتر بیا تړل شوی، خو رئیس یې وایي
ډېر ضرب پرانستل شي، دا پروسه اوږدونه دقیقه ورځ ونه شو، خو ما اراده ده چې دوه ورځې کې خلاص شي.
د دې مجلې په پیل کې چې تخنیکي چارې میر احمد صافی سمبالوي، خبرونه لرو. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د افغانانو لپاره دعا وکړه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي 800 افغان میرمنو ته مسلکي زده کړې ورکړي، او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې پراخ عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل: د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د کرسمس ورځې په مناسبت په خپل دودي زواینا کې وویل
ګران عیسی، منځنی ختیځ او ټول نړۍ ته سوله او قراری راولي، د هغه چا ملاتړ وکړئ چې له خپلو هیوادونو کډه شویو کسانو ته بشري مرستې برابروي، د افغانستان خلکو ته آرامي ورکړي چې د څه باندې 30 کلونو په جګړو کې زیاتره یې له خپل هیواد څخه وتلي دي.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نړیوالو بنسټونو او مرستندویو ادارو د افغانستان د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارډونو د 10% مالیې له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول شوی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله علي کوزي پرون ازادي راډیو ته وویل دا عواید په تیرو څه باندې 4 میاشتو کې ترلاسه شوی دی.
پر افغانستان اسلامي امارت له حاکمیدوره وروسته 1.543 میلیارد افغانۍ د سیم کارتونو د 10 سلنې مالیې څخه ترلاسه شوی دی.
له 1.5 لسیزې لمریز کال راهیسې په افغانستان کې د موبایلونو پر کریډیټ کارتونو 10 سلنه مالیه وضع شوې ده. پر دې مالیه په تیرو کلونو کې ولسی جرګې او عامو افغانانو هم انتقادونه کړي او د هغو د لیرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپلو روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 مېرمنې په بېلابېلو مسلکي برخو کې روزلې دي. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغو میرمنو له خیاطۍ څخه رانیولې د موبایلونو تر جوړولو پورې مسلکونه زده کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به ښځو او نجونو ته په بېلابېلو برخو کې د کاروبار فرصتونه برابر کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخ ته د پنجشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبانو ویلي وو چې یو انتحاري غوښتل د پاسپورت ریاست ته ننوځي چې تر ننوتو مخکې وویشتل شو. د طالبانو په وینا په دې پیښه کې حمله کوونکی وژل شوی خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د روټرز خبری اژانس ته راپور له مخې داعش ډلې پرون شنبه په هغه پیغام کې چې په ټلیګرام کې یې خپور کړی دی د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکوي. د آسیایي جام دا مسابقه چې د افغانستان دریمه هغه کیږي په دوبۍ کې د افغانستان پر وخت د سهار 10 بجې پیلېږي. د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې له کوربه هیواد متحده عربي اماراتو پرونۍ مسابقه د 141 منډو په توپیر وګټله خو خپله لومړۍ مسابقه پر پاکستان وبایلله. د آسیایي جام مسابقې چې 8 هیوادونه پکې ګډون لري تر را روانې جمعې دوام کوي. د افغانستان لوبډله د جنوري پر لومړۍ نیټه ویسټ انډیز ته ځي چې هلته به تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون شنبه په ګاونډي هیواد یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات وروسته له دې پیلېږي چې له یمن څخه توغول شوي توغندي په سعودي عربستان کې 2 کسان ووژل. حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف خپل تیری ونه دروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په یمن کې له 2014 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. په یمن کې تر اوسه د هغه څه له کبله چې ملګرو ملتو د نړۍ تر ټولو ناوړه انساني بحران بللی په لسګونو سره کسان وژل شوي دي. او هند په پام کې لري چې په راتلونکي جنوري میاشت کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د تقویتي ډوز ورکول پیل کړي. د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودی پرون شنبه وویل د جنوري له 10 به دغه تقویتي ستن روغتیایي کارکوونکو او هغو کسانو ته ولګول شي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې کار کوي. ښاغلي مودی زیاته کړه د جنوري له 3 نیټې به په هند کې د کورونا ضد واکسین هغو کسانو ته هم لګول کیږي چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په هند کې د کورونا وایرس 40 میلیونه او څه کم 8 لکه مثبتې پیښي او په دې وایرس د 40 لکه او 9 اویا زره 520 کسانو مړینه ثبت شوې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.2. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12.3. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.6. مزار شریف ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.2. او جلال آباد اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.8.
نن یکشنبه ده، د لمریز 1400 کال د جدي 15 او د میلادي 2020 د دسمبر 26 سلمه ورځ ده چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې انجونې نشي کولی تر شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ملالی یوسفزی پلار ویلي که ښځې وروسته پاتې وي او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان پرمختګ نشي کولی. طالبانو مخکې ویلي و د دې لپاره چې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي پر یوه لایحه کار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سلمه ورځ ده چې له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل سوې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یوه ښوونځي پخوانی مدیره قمر نیازی چې اوس د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي وایي د طالبانو دغه بندیز زیات نجونې چې اوس پر کورونو ناستې دي نهیلي کړي دي.
بخی ډیر متاثر دی سیخواتورې دی یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دي ځکه چې زموږ په منطقه کې د ووم سن څخه تر دولسم سن پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی استادان مکاتبو ته نه راځي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو له ډاره په زرګونو ماشومان پکې له زده کړو محروم پاتې دي او هغو کسانو چې خپل تعلیم ته دوام ورکاوه د سر خطرې پر ځان منلی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اجرایه مرستیال عمر ابدی په تلی یا میزان میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې طالبان به داس یو چوکاټ اعلان کړي چې له مخې به ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي دوی پر یو طرز العمل کار کوي چې لمخې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي. له دغو خبرو میاشتې اوړي خو د طالبانو د طرز العمل د ترتیب او د دوی په دریځ کې د کوم بدلون څرک نه تر سترګو کیږي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پرون شنبه په یو ټویټ کې ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې او دولتونو لخوا په رسمیت هم وپیژندل سي او بندیزونه لرې سي تر هغو چې ښځې وروسته پاتې او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان نسي کولی بریالی وي او پرمختګ وکړي. متی اولا ویسا چې له کلونو راهیسې د قلم لار ټولنې په مرسته په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي وایي چې دوی په بیلابیلو ولسوالیو کې اوس هم کمپاین کړی او دا لړۍ روانه ده. ښاغلی ویسا د نجونو د تعلیم په اړه د خلکو او خپلې ټولنې غوښتنه بیا تکرار کړه.
زموږ غوښتنه هم دا ده، د ولس غوښتنه هم دا ده، له طالبانو څخه له نړیوالو څخه چې نجونو ته د ښوونځي د پوهنتونونو اجازه ورکړي چې هر افغان ماشوم د افغانستان په هره برخه کې درس ته لاسرسی ولري. په هغه سیمه کې چې شل کلونه جګړه روانه وه هلته ښوونځی نه وي او هلته دې توجه وسي او هلته دې نوي ښوونځی پرانیستل سي. ښوونځی دې د ماشومانو او د نجونو پر مخ بندوي نه، بلکې نور ښوونځی دې هم ورته جوړ کړي تر څو افغانستان هم له نورو هیوادونو او له نورو ولسونو سره سیال ژوند وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه اعلامیه کې ویلي وو لږ پژم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي، د ګڼو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کور کښېنول سوي او له دوی ګڼې ازادۍ اخیستل سوي دي. دغه سازمان ویلي که څه هم افغانستان تیر شل کاله له جګړو سره مخامخ وو خو د ښځو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې هم درلودې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې میرمنو او نجونو ته د زده کړو او کار کولو زمینه برابره کړي خو د طرز العمل لپاره لږ وخته اړتیا ده څو دغه برنامه په سم ډول عملي سي. ښاغلی مجاهد ونه ویل چې دغه طرز العمل به څومره وخت ونیسي خو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم د فعالانو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی د صبر کاسه نوره ډکه سوې ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم اکثر نجونې له زده کړو او کاره محرومې دي، په امریکا کې یوې افغان ښځې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې نوښت کړی دی. دا افغانه رابعه جلالزی نومیږي. د دې ترڅنګ یوې بلې افغان ډاکټرې شکر دخت جعفری بیا 3D وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کسان په بدن کې د وړانګو اندازه سنجوي. نور حال په دې راپور کې
افغان ډاکټره او څېړونکي رابعه جلالزی په امریکا کې د هغو څېړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې څېړنه کړې. اغلې جلالزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی د څېړنې کلونه وخت ونیوه خو بالاخره دا څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
څرنګه چې ما کار ورسره کول د دې پریوینشن په برخه کې و چې د ترقم وکولای شي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرض د اخیستو دې ته داسې یو درمل راوباسي برډن یا بوج یې کمی ځکه چې مخته له ده خلکو به دغه کسان چې په دغه مرض باندې یعنې د دغه مرض په های ریسک کې و دی مجبوره اوس د ورځې دوه دوه اته درې درې او په بعضې ملکونو کې چې امکانات کم دي تر څلورو ګولیو پورې مجبوره اوس دی ورځي وخوري. نو ساينس پوینټ په دې باندې بوخت اوسې څه رقم کولای شي یو داسې درمل راوباسي چې دې مجبوره نه یې هر ورځې واخلي.
نوموړي وایي دا زرقي درمل په هرو دوو میاشتو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کس ته تزریق سي. اغلی جلالزی د جانز هاپکینز نړیوال په هنتون څخه فارغه ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهرمیشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپله دوهمه اختراع د اروپایي ټولنې سره ثبت کړه چې خبره یې د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل: دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپی یې کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي. د دغو دوو افغان میرمنو د لاسته راوړنې په داسې حال کې دي چې دا مهال په افغانستان کې دننه اکثره ښځې له کار او تعلیمه بې برخې ګرځول سوي دي. اغلی جلالزی په دې اړه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه:
دا اوسنی حالت خو ډیر زیات خوشنی کوونکی دی. ماته سیزې وینم سی ما غونډې تر ما ښې لایق استعدادونه او ښه استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی اوس له پرمختګه مناسبې دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکوونکو او بنسټونو ټولنه د دغو دوو افغان ښځینه ډاکټرانو لاسته راوړنې د افغانستان او په ټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي. د دغې ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل:
دا لوی لاسته راوړنه د افغانانو لپاره موږ ویاړو. متاسفانه هغه متفکر مغزونه افغانستان نه فرار کوي او صحت هم په دې کې شامل دی چې صحت بخش کې موږ واقعا ښه ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمینه مساعده کړي تر څو دغه ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کړو.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه ویلي، خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
وس په هم درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونې د لویدیځو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د چین پر لیوالتیا او له طالبانو سره د دغه هیواد د تماسونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې لیکواله مرسی کو وایي وروسته له دې چې طالبان واک ته ورسېدل، چین لومړنی هیواد و چې له افغانستان سره د 200 میلیون ین په ارزښت د بشري مرستې ژمنه وکړه او طالبانو چې له اقتصادي ناورین سره مخامخ شوي سمدستي د پیکینګ د دې مرستې هرکلی وکړ. پر دې سربیره چین په وروستیو کې د افغانستان په عدلي وزارت کې د یوې ودانۍ د جوړېدو پیسې ورکړې او داسې راپورونه هم شته چې وایي د چینایي کمپنیو استازي افغانستان ته تللي چې د کانونو د استخراج په اړه خبرې وکړي. د ډیپلوماټ له لیکنې سره سم چین د طالبانو له ادارې سره مخامخ تماسونه جاري ساتلي، دواړو خواوو څو ځلې سره کتلي او د افغانستان د بیا رغونې په اړه پر پلانونو خبرې کړې دي. د ډیپلوماټ مجلې پر اساس پیکینګ د افغانستان د مسالو په تړاو په بیلابیلو نړیوالو دو اړخیزو او څو اړخیزو خبرو کې فعاله برخه اخیستې ده. که څه هم د دې لیکنې لیکواله وایي طالبان چین ته په دې خاطر چې مهم اقتصادي قدرت دی د یو مهم شریک په سترګه ګوري او پیکینګ هم په خپلو مرستو ورته ثابته کړې چې باوري شریک دی، خو ظاهرا چین د طالبانو له حکومت سره د 1.5 میلیون ډالر معادل له طبي او بشري مرستې او له کورونا ضد واکسین نه پرته په تیرو څه باندې 4 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي د پام وړ کومه مرسته نه ده کړې. ایرلاین گیکس خبرونه چې د الوتکو او هوایی شرکتونو پر اړوندو چارو لیکنی خبروي، د هند هوایی شرکت د الوتکو لوري د افغانستان د هوایی مسیر د بدلیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړۍ ګڼو هوایی شرکتونو چې د اروپا او آسیا ترمنځ د هوایی سفر لپاره د افغانستان له فضا تیریږي خپل مسیرونه موقتا بدل کړل. په دغو هوایی شرکتونو کې یو هم د هند هوایی شرکت ایر انډیا و، خو دا هوایی شرکت تر اوسه پورې د افغانستان له فضا څخه ډډه کوي. د ایرلاین گیک پر اساس د دې لپاره چې د هند الوتکې د افغانستان له آسمانه نه تیریږي امریکا او اروپا ته سفر یو ساعت اوږد شوی دی. د خبرونې د لیکنې لمخې لدې کبل نه یوازې د هند هوایي شرکت لپاره د الوت لګښت زیات شوی، بلکې د سپرلویو کرایه هم لوړ شوې ده. د هند هوایي شرکت الوتکې په امریکا او کاناډا کې نیویارک، تورنټو، سان فرانسیسکو او وانکوور او په آسیا کې ازبکستان، ترکمنستان او ترکیه ته د افغانستان له مسیره تیریږي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی وایي د دې ریاست چارې د څو ورځو لپاره ځنډېدلې دي. ښاغلی حقانی د شنبې په ورځ دا وخت آزادي راډیو ته وویل د پاسپورت دفتر به ژر پرانیستل شي. ښاغلی حقانی دا خبره زموږ همکاري ته په دې مرکه کې وکړه.
داسې د یو څو مشکلاتو د وجې نه دغه کومه د پنجشنبې په ورځ چې کومه پېښه شوې وه د هغې ته د تدابیرو د نیولو دپاره بس یو دوه ورځې دپاره هم تړلی دی.
یعنې د امنیتي ستونزو له کبله دا تړل شوې ده؟
نور ستونزې نشته، خو دې دپاره چې دغه عوامو دپاره یا دغه افغانستان د ملت د خلکو دپاره دغه د څه نقصان ونه رسېږي، د امنیتي تدابیرو د قوي کولو دپاره نه یو دوه ورځې دپاره تړل شوی.
دقیقه توګه که ووایې کومه ورځ به بېرته د پاسپورټ ریاست د خلکو پر مخ پرانیستل شي؟
یاره انشاءالله ډېر زر به پرانستل شي، ډېر زر به پرانستل شي. دا پروسه اوږدونه غواړو چې ډېر زر پرانستل شي، د خلکو مشکلات هغه شي. دقیقه ورځ خو نه شو خوای، خو ما اراده داده چې یو دوه ورځې کې خلاص شي.
او حقانی صاحب، داسې کوم معلومات که موږ ته راکړئ څو ورځې دغه د پاسپورت ریاست اوس خلاص شوی او تازه، او په دومره موده کې څومره پاسپورټونه ویشل شوي دي؟
ټول تر پاسپورټ ریاست چې دا اول نه په فعالیت باندې شروع کړی ده، تر اوسه پورې د 1,60,000 پورې پاسپورټونه توزیع شوي.
د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی و چې ویلې د پاسپورت اداره به ډېر ژر بیرته پرانستل شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې له پلاو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم خبري دوام لري. لبلی خواد ترکی رسنه یو راپور ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر یو موافقه سلا شوې ده. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې مهم ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقې ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نشولو په شرط د ترکیې رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې لمخ کې سلا سوي دي. د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماتیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د پنځمې پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو 5 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي راډیو ته ولېږله ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان 5 نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق له زموږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. ان شاء الله دا غونډه به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي، او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23 په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبري کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیې د دې هوډ مخالفت کړی و، خو وروسته یې یوه هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیې ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې له لوري د دوو وزارتونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه له بېلابېلو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي د طالبانو د حکومت له لوري د ډیموکراسۍ اړوند بنسټونو لغوه کول د ولسواکۍ پر ضد د دوی روښانه پیغام بولي او په دې باور دي چې دا ډول کارونه به له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې واټن نور هم ډېر کړي. خو طالبان وایي اوس مهال د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره اړتیا نشته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د کابینې دې پریکړې په سیاسي او ټولنیز کچه غبرګونونه راپورته کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه او په افغانستان کې د ناتو مخکنی لوړ پوړی کارکوونکی شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ډیموکراتیکو ادارو لکه د ټاکنیزو کمیسیونونو لغوه کول به د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع لا پیچلې کړي. د دې په خبره طالبان باید د افغانانو او نړیوالې ټولنې د باور خپرولو لپاره د دې کمیسیونو د لغوه کولو پر ځای هلته لازم اصلاحات عملي کړي وای.
نړیوال ټولنې د افغان ملت ته د دې پیغام لیږل چې طالبان نه غواړي چې یو ډیموکراتیک ټولنه په راتلونکي کې ولري. بدون له شکه چې دغه د ټول ټاکنو کمیسیون د مشکلاتو نه ډک کمیسیون چې افغانستان، افغان ملت، د افغانستان ټول حکومت یې بحران ته سوق کړی و او د فساد او د بډو او د ناسالمو اداراتو د زیږنده مرکز و. خو طالبانو ته ښایي چې د دې په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي، د داسې اداراتو د اصلاحاتو دپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو د پریکړې عام افغانان هم د راتلونکي حکومتوالۍ په اړه ناهیلي کړي دي. کابل میشت روح الله تعالی شوای د طالبانو دا پریکړه د خلکو حقونو ته سپکاوی دی.
دا په اصل کې د ولسواکۍ اصل ته او د خلکو غوښتنې ته بې احترامي ده. په اسلام کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی باید دوی د رای ورکولو حق لري او دوی کولی شي چې خپل زعیم خپل وټاکي. نو زما په نظر د طالبانو دا پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه ده.
سید قریب الله بیا وایي د طالبانو دا پریکړه د خپل سری حکومت ولای لپاره لار پرانیزي او غواړي په دې کار سره هغه ډول حکومت ولي وکړي چې دوی غواړي.
دا د خلکو په قبول نه ده او هیڅکله به افغانستان خلک افغانستان وګړي دې ته به احترام نه کوي او دا به منلو وړ نه وي.
د طالبانو حکومت که څه هم د دوی د پریکړې په اړه د خلکو نیوکو او غبرګونونو ته په ځواب کې څه نه وایي، خو زیاتوي دا مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د کار دوام ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی د دې پریکړې لامل اقتصادي بحران او په اوسنی وخت کې د دې ادارو بې ګټیتوب یاد کړه. وای کارتیا پی خشوه بیا به جوړ کی.
بامه دو وزارت هم چنان امد
د دې دوه وزارتونو او د دې دوه کمیسیونونو ته اړتیا نشته. هر کله چې اړتیا شوه بیرته به فعال شي. په همدې دلیل د اوس لپاره کارونه وزنډول شول.
فعلا متوقف ګرځیدل.
هغه څه چې د طالبانو کابینې پریکړه کړې ته مده چې د دې دوه لغوه شویو کمیسیونونو وزارتونو پر ځای یوه د مشرانو شورا او بل هم یوه عامه شورا جوړ کړي. خدا چې لامه شورا څخه مخه ولسی جرګه د کبل څه د طالبانو حکومت په دې اړه وضاحت نه ورکوي. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د عالمانو شورا به جوړ کړي څو په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په اړه مشوره ورکړي. طالبان داسې مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو او د وزارتونو د لغوه کولو پریکړه کوي چې وړاندې هم د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړي. له دې وړاندې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو راپورونه هم خپاره شوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون سره مخ شو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته وویل دا کمیسیون نه دی لغوه شوی او خپل کار ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1/1950 مادې پر بنسټ په 1303 کال کې د ټاکنو د مدیریت او ترې د څارنې په موخه جوړ شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو د بهیر د لاخه مدیریت او په دې بهیر کې د شویو شکایتونو د څېړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکاوه. د کمیسیونونو له جوړېدو وروسته د جمهوري ریاست ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو څلور پړاو ټاکنې کړي چې هر پړاو یې د یو پراخ جنجال سره مخ و.
دا هم په دې خبری مجله کې مهمو خبرونو سرټکی. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د کرسمس ورځې په مناسبت په خپل دودیزه وینا کې دا ډاډ ورکړ. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارډونو د 10% مالیې له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپلو روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 میرمنې په بیلابیلو مسلکي برخو کې روزلي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخته د پنجشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکړي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف پرون شنبه په ګاونډي هیواد یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل.